د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د جی او ډلې مشران پر دې سالانه شول چې افغانستان د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلي مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون سوي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیې خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال.
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې:
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه. د نړۍ او لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه: د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی و غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې ویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونه او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی او مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خوا وغه کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې استل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یو خبری غونډې ته پرون نوښته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63,900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15مې وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلي دي، چې شمېر یې 950,000 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هاردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلي پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وتلی دي 1,500 او د ټولو افغان سکانو شمیر و بیا ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولای شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمي کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1400 موټرو کې افغانستان ته واستوي، څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي، انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنی کولای شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکیچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې بچي راتلونکي میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یو مهمه موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 48 ساعتونو په اوږدو کې یو 40 زره کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 209 تنه دیو با وژلې دي. په ایران کې د کورونا د وروستي تلفات په 48 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څ باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه لاس فیصد لک کسانو د کورونا دوه دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایرانی چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28مې پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. ز احمد تکلیم قدر من اوریدونکو او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې خبرونو ورسته ورزو د راپورونو برخه ته د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلا نشول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونې په ترڅ کې ویلي چې خغلی بایدن باید د اګست له 1 وروسته هم د مهلت وغځوي، خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي، خو په دې په خپل پرونی غونډه کې ونه توانېدل. د جی وډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اګست تر 1 به په لسکونو سره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستان د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټه تلا نشتی اونې پاتې ده. خود طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل سوی ده. افغانان نه پریښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته، خو داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي، خو د جیوهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو سندي هیوادونو مشران پرون په خپل غونډه کې پر دې سالانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې افغانستان د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې و چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو نږدې 10 ورځو رئیس چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکی الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګوست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي، دې ته ضرورت نه پاتې کیږي او نه موږ د توقع لرو چې د دې اضافات دوی به زیات پاتې کیږي. که همدغه ده، بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی به اول قدم رقمه کړ انتظام روونه کولو، بیا وروسته دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس که بیا دوی پاتې کېدل ته پاتې کیږي یا کیږي طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کیږي. مصومه چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی په نوې کوشش کوي چې دغه تاریخ پوری وځي.
تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اگست تر 1 پوری نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانیږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دغه ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه ما خلاص خبره کړه چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې په خوښه ده چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي او ټولو خلکو ته نه راوښځو ځوانان خو دې په بدرول بدر ټول کله دلته یو ګډوډي جوړه کړه، په داسې جوړه کړه د خلک تیارې کې پورته کول، د تیارو نه راوغورځول، نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېږي. متاسفانه بشر حقوق، د انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړ او دا هغه څه وو چې متاسفانه ډېر تاسف وړ وو. خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه دلې چې باید هغه کوم امکانات لري، تیارې چې زیاتې لري، چې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات بیا ښه پېښ لري، باید خپل کوښښونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویر لري.
فکر کوم مطلب چې د کوښښونو تاسو وایم د ترکیه نه ته چې خلک تلل څو کاله د ځوانان ولته په بحرونو کې غرقېدل، هلته خو کوم دغه دي خپل امریکا هم ورسره وو، دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو او تل ډېر اوازې هم نه لري. هغه وخت چې د خلک هلته تلل او دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خصوصو د ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه دغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې بې کفایته د صلاحیت اداره وه، د ول خپل جبرونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جبونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته رسې هلته وخت چې د مرګ خبره وه، دوی خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري، ټکیو کې ډوبېږي، بیا هم تلل دلته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او بلدا چې د میدان وای کوم امنیت چې هغه دې په اختیار کې ده ټول مسلیت دی ترجی کیږي د ګرولی د نظمی
خلک وبل ویرم لري دوی فکر کوي چې د اگستر یو دیر شمې نه ټیل افغانستان څخه ونوزی خای ورستا د طالبانو حکومت یا لنړیواله ټولنې سره روابط ونه لري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنکړي
دا فکر کوم ډېر ساده فکر دی چې کوي څنګه کېدل شي یو مل دی وی هغه نړیوال ژوند سره روابط ولري او تاسو دا پروازونه دي نړیوال سره تعامل دی هغه او دیانو سره نورې هوادونو سره نو څنګه به لارې باندې دي هغه فکر کوم داسې کوم شي نشته دي نو البته دا ده چې روسي ته کوم چې وادوالو سره د دې ضرورت لري چې به هرته لاړ شي ځکه مخکې کوم مشکل وټوله بده خبره کوله چې دا ته جګړه ده هر هغه به چې موږ راوښته تاسو وکړل په اړه کومه پوښتنه نه وایي جګړه ولنه ختمه اوس جګړه ختمه شو ولاد الحمدلله د ټول ارمان او ټول دغه چې یو سیاست برابر شي خپل ژوند په آرام سره وکولای شي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیمو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له آزادۍ رادیو
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅا په داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتون او پیټر میجر په یو چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځیدل او څو ساعته هلته پاتې شول د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستان د بهرنیانو او افغان وګړو د استلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځنګړی شوی وو نور کسان وتلای شوی خو مولتن او میجر د انتقاد ته په ځواب کې ویلي دوی په داسې یو الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه نه درلودل دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه تر سره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون نوښته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي د هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي خو دې هغه ته ویل کل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په وسنوي خطرناک شرایطو کې افغانستان او سیمه ته سفر نشي کولای په بیان کې د دې وزارتونو لقوله ویل شوې دي چې له افغانستان د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت استل چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پاوز او ډیپلوماټیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري د کانګرس دواړو غړو ویلې دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلې مهلت د اګوست له یو دیرشمې وروسته هم تمدید کړي خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګوست د یو دیرشمې پر ژمنه ولاړ دی د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو او سم ګورو چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبر شوې دي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخوانی ولسمشر حامد کرزی رول تکتلی چې له هیواد نه دی وتلی لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړي چې تیر اونۍ کرزی خبر کړ په دې پیغام کې شاغلی کرزی په داسې حال کې چې لخپل کوچنی لونو سره ولار دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سولیز انتقال هم هنګي وکړي خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې شاغلی کرزی هڅه کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي د دې کار توان نه لري د دوشنبه په ورځ دوه افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي ورسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزی ساتونکو خالص لا کړل د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کورته پناه یووړه یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزی میرمن او اولادونه هم د عبد الله په کور کې دي حامد کرزی د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ تنځدي په یو ډیر خوندې ودانه کې ژوند کاوه اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې ل کرزی او عبد الله سره ولیدل، نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او د لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایی ورځپاڼه ګارډین په یو مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارون جنو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
لهغه رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کے وہ قبل واغ مرکز اس پر افغانستان د طالبانو کنٹرول وجہ تڑل شوے ندی ترسنگ د افغانستان موسیقاران او د دولتی ریڈیو ٹیلیویژن چارواکی هم مندی خمندی چی خائی طالبان یہ موسیقی او د نور خکلو هنرونو خپراوی تا پرینکتی. طالبان اللہ د موسیقی او نور هنرونو پاڑا خپل دریز ندے روخانہ کڑے. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته تا د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تم نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخستې، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي د زده کوونکو شمیر د مهال درې نیم سو دی چې درېمه برخه جنکې دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقي په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړي او یا همساز غوونکې چې مشال رډیو سره په تیر څو ورځو کې خبرې کړې په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دي. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غوونکې د اګست پر 20مه د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته ویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خدای چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت باندې موسیقي او نور خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چس د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وسنه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانګي وو کې هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري کای دا خلق مجاهد داس یو روشنی واچي چې آیا دا خلق بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته ویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نخ پروي. خدا غی داری یو بل پخوانی چارواکی چې نه غختل نومي خبر شي د اگست پر 20مه مشال لیډو ته ویل چې طالبانو د موسیقي خبرولو او یا هم نخ خبرولو پاړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپل خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقي ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 20مه مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او یا راجستر غړي لري او د موسیقي کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوای هم له موسیقي سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقي لږ غولو به منع نکړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالۍ او کابل میشتا دری ژبو نرینه او هم خزینه سندرغاړو چې په ورستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو دا غوي پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرې خول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیالۍ سندرغاړي شکیل ناز د اگست پر 20مه مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نکړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغه کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونکړي شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو زپلې دي، انتها پسندې زپلې دي، بیا د کرونا چراغله ډېر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړ شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شننکه عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہوریو یو د خلکو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرر وګړي دي، په سیاسي پریکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او لږې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول خدا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر ولسمه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنوي ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلونکو او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اوریده. 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو له هغه مخکې په مکړی د خبرونو لنډیسته. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی وډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې 600 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. ښاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. شپه ورسته قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د سرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1979 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیون افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي.
د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړې وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادۍ او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا ورستای راپور ووري په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان خبرداري ورکوي چې که د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسني عواید هم رنه دي چې ورځنی لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خبرېدا لپاره روزنیز خبرونې ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبريالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خبرونې د نشراتو له مهالویش وباسي او د خبرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خبرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادۍ رادیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خبرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بخي ډیر په ضعیف حالت کې دي نو بیا لدینه د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډیر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی مسول چارواکو سره زما راکې ولرم خو دا دوی تر اوسه پورې نه دی ټاکلی چې موږ سره پاړی کې شو او غوی مخته مسول کس را وپیژنې.
د غرغښت رادیو تلویزیون نشراتي مسول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپل خبرونې یو یا دوه ساعتونو تر راکمې کی او یا د رسنۍ ډیره برخه بیخي وتړل شي.
کچیرته نړیوال مؤسسات چې خبريالانو ته یا رسنۍ ته به اعلانات ورکوالي نو کچیرته دا اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره د امکان شته چې په افغانستان کې اکثره خصوصي رسنۍ خپل نشر رات یا بخی یو دو ساعت در راولی یا بخی ختم کی یا رسنه وتړي.
په خوست کې د سور پیغام رادیو کارکونکو حکیم الله افتابوی رسنه ورزنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنه ته د دې لګښتونو پر کول ستونزمن دي.
رسنه خپل ډیر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، پر رسنه کې همکاران کار کوي، مستفیات ته اوید دي، مالیاده نو رسنۍ لري رستونز سره مخ شوی دی په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګي طالبان په لاس کې اخیستي له دوی د رسنۍ غوښتنې څه دي؟ په اړه د چنار رادیو کارکونکو شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه ده چې دوی باید رسنۍ ته ډیر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبريالانو پر وړاندې د تهدیدونو او غوښنو په لمنځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنی کیږي، زموږ خبرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. لدوی مودا غوښتنه ده چې د ګواخ پر ځای د ویرې پر ځای باید دوی مقتد همکارۍ لاس راکړي.
بلدوري ته چارواکي وایي چې د رسنۍ ستونزو ته پام دی او قرار قرار به ټولو مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنیو یا د رسنیو مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خدا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنیو اهمیت ته ژمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډیر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنۍ دي او انشاءالله ورور به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کوي.
په خوس کې دا مهال سوال سیمه ایز رادیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خبرونه لري.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې محال خبريږي چې تیرې چباند یوې اونې راهیسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو.
آزادی رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ډیر خکار وشو چې هغه فاسد رژیم د منځ لاړه او د طالبانو اسلامي حکومت منځ راغی. خو یو خبره ده، رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي، امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباعي وباسي نور د افغانانو سره څه کار دی؟ دین معلومی چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې
افغانستان خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي، کته خارجي کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کړي، خپل وطن جوړ کړي، دغه هر څه سیاسي څه د ترکانو تر اوسه د بلچا موږ د بلچا په خبرو نه غولو وسو دغه پیغام د خپل کې ما جوړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم د ننګرهار څخه میدلته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه همسي دوام وکړي.
سلام دې کارګون کې راډیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زبد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کوم ستونزه نشته او ډیر یو باعزت خلک دي او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروتو او بیا به هم داره ده چې چیرته غلو نه لګي.
السلام علیکم، زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شوم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړی نو دوی ولې ناراضي سره کوو؟ په دغه کې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دوی ژوندۍ وجود لري خورادي او کنه پر ټول ملت رغه چې فاجعه واخلي. ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د تدی په حال کې نیولې. زه غواړم اسلامي امارات ته موږ ډیر ډیر خوشاله او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس باندې دا خواهش. وسلام.
سلام علیکم، زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي، همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. وسلام.
سلامونه اونې کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رجمو ته وړاندې کوم. پرویز اخلاقي امن هلمند ولا تاسو سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې نه نو خصوصا بارتونه کې کوله نو موږ هم وځلې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دی با چې خپل مشر وتا کې خصوصا د کچو وسټول ولکې د دې په اړه چې او دولتي چارواکو تمام دا غوښتنه ده چې نور باید نور بری جمعیت د من ونه وي او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدف پرې فرما کو کې ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې سره ستړي شوي یو.
سلام ورحمۃ اللہ خی کراری دا خیرات زون خطریگی نو دی مکسیما کی انشاء اللہ بخی خیر و خیرات دا دی افغانستان اسلامی امارت التحاکم دا لوگر ولایت کے او ہر سے انشاء اللہ بخی خرا وان دی امور بخی خرا وان دی نو دی ولایت ہم پخ حالات کے دا یو بل خوات طالبان گرزی چورنست پکے غلا نست پکے خلق تر دیر راضی دی ټول خلق تر راضی دی او حکومت نه بيخي خلک ته سوي او دي له ظلمونو نه دي له چاپونو دي له وحشتونو نه له هر څه نه ستړي او حالت دلته بيخي نورماله ده ان شاء الله خلک ډیر خوشاله دي ولا تعالی دي وکي دا چې نظام دلته حاکم شي چې هغه ټول خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله ټول لپاره په خیر وي. السلام علیکم.